فتقبل مني اے زما ربا دا زمانہ قبول کړه. او دا فکر د چا سره وی چې د چا د زړه د یخ سکار کړی وی نو بیا غوایي چې الله دا قبول کړي ما خو در کړو. او موږ د ابراهیم علی السلام په دعاګانو کې هم کتلی وو چې دا غو سره سمره فکر وو د سو خبرې چې دا قبول کړي چې کله هغه کعبه جوړوله او دې هم دومره ښکلې نظر ومنو او بیا د الله تعالی نه دعا غواړي چې الله دا قبول کړي. نو داسې دعا پکار ده او د سو د قبلې دو دعا اوله دا چې زما دا دعا قبول کړي، دویمه دا چې زما نظر قبول کړي. ما چې کوم منل کړي دي نو دلته د یوې ښځې د قربانۍ پته لګي، د دین د قربانۍ د دین قربانۍ ښځو هم ورکړې دي. بی بی هاجر ته وګورئ، دغه شان د هغې قربانۍ ته وګورئ، دغه شان د موسی علیه السلام مور قرباني ورکړې وه چې کله هغې خپل زوی په اوبو کې اچولی وو.
انك انت السميع العليم،
شکت اوریدو والے او پوهی والے اے اللہ تا ته د جذبې پته هم ده او تا ته او تو زما خبر اوریدو والے هم یې. فلما وضعتها، بیا چې کله دا غینه پیدا شو هغه سګوري چې دا خو جینې ده.
قالت، نو هغه وی، رب انی وضعتها انثى،
اے زما ربا بشک زمانه خو جینې پیدا شو نو دا غی تمسوا چې هلک وکیږي زکه چې هغه د الله په لار کې لګول غواړي. نو هغه خو جینې وخته او په هغه زمانه کې به جینکو دا کار نه کوو، په هیکل کې جینکۍ به نه ورکولې د دین په خدمت کې، ځکه چې د ښځو خپلې مسلې وي، خپلې کمزورۍ وي، لکه د ښځو مینسس کیږي وغیرہ وغیرہ. نو هغوی د هلکانو په شان عبادت هم نشي کولی. نو زمانه خو جینۍ پیدا شوه. والله اعلم بما وضعت، او الله ته زیاته پته ده چې د دې نسو پیدا شو، او دا د الله تعالی خبره کیدی شي چې الله تعالی ته پته ده چې دا غي سو شو. الله تعالی هغې له جینۍ د خاص مقصد د پاره ورکړی وه. ولی ځکه چې ولیس الذکر کالانثی، ځکه چې هلک د جینۍ په شان نشي کېدی، او که الله وله هلک ورکړی وو نو داغونه به هغه کار نشو اخیستی کوم چې د دې جینۍ نه اخیستی شي. نو دا د الله تعالی خبره کیدی شي چې الله تعالی فرمایي چې الله تعالی جینۍ په دې وجه ورکړم چې جینۍ به دا کار کوي چې یو بچی ترې نه پیدا شي، نو دا کار یو هلک نشي کولی. او نن ګورئ ډیری جینکۍ د هلک جوړېدو خواهش لري، یعنی ځینې مور او پلار داسې ناپوه وي او داسې کارونه کوي چې که د هغوی درې جینکۍ وشي نو څلورمه داسې لویه کړي لکه هلک، جامې ورته د هلکانو اغوندي او په هغې کارونه هم د هلکانو کوي. نو دا د الله تعالی په فیصله باندې د ناراضي کېدو علامت دی. دا شان ځینې خلک ته یوې جینۍ په پیدایش باندې خفه وي، دا هم د الله تعالی په فیصلو باندې ناراضه کېدلو علامت دی چې دا فیصله د هغې دپاره چا کړې ده. نو په دې چې دا فیصله د هغې دپاره چا کړې ده، په دې کې خو د ښځې هیڅ وس نه رسي، او که د یوې ښځې زامن وشي نو د هغې پکې خپله سخوبي نشته او نه یې پکې سو کمال شته، او نه دا د ښځې کمزوري ده چې د هغې لوڼه کیږي. موږ به مخکې وایو انشاءالله په صورت شورا کې چې الله تعالی د چا دپاره وغواړي نو زامن وله ورکړي، چې چا له وغواړي نو لوڼه وله ورکړي، او چې چا له وغواړي نو اریک شریک وله ورکړي. او دا مکمله فیصله د الله تعالی ده، نه په دې کې د چا سو کمال دی او نه په دې کې د چا سو کمی دی. نو دلته دا نه دی ویلی شوی چې لور د زوی په شان نشي کېدی، چرته زوی او چرته لور، بلکې وفرمایلی شو چې زوی د لور په شان نشي کېدی. فرق په دې دواړو کې څه دی؟ هلک د جینۍ په شان نشي کېدی ځکه چې د هلک خپل یو رول دی، هغه جینۍ والے کارونه نشي کولی. او دغه شان نن سبا ترانس جینډر شروع شوی دی. الله تعالی دې موږ معاف کړي. نن سبا ځینې سړي هم داسې دي چې دا غوی دا شوق وي چې جینۍ جوړه شي، او هغوی ته دا یوه لویه خبره ښکاري چې موږ جینۍ جوړه شوې. هغوی اپریشن هم وکړي او دا هغوی په شان کپڑے اچوي، حالانکه لعنت شوی دی په داسې سړو باندې چې هغوی د ښځو مشابهت اختیار کړي، او په هغه ښځو باندې چې هغوی خپل ځان د سړو په شان کړي. لعنت دی په هغوی. په مسلمانانو کورونو کې جینکۍ خلک هلکان جوړوي، د هلکانو نه څوک جینۍ نه جوړوي، لیکن جینکۍ هلکان جوړول دا ډېر عام دي. الله تعالی دې د داسې سزونو نه بنده محفوظ وساتي چې الله تعالی څوک څنګه پیدا کړي دي په هغې باندې راضي کېدل د الله تعالی په فیصله باندې راضی کېدل دي. نو حنا داسې ولی وی چې هی الله دا خو جینۍ شوه، په دې وجه اونه وی چې هغه په جینۍ باندې خفه وه، بلکې په دې وجه وی چې هی دا خو ما د الله د دین دپاره ورکوله، اوس به څو کېږي. دا ونه وی چې زو خو اوس فارغه شم، دمه شم، زه اوس خو زو د نظر منلو نه بچ شم. هغې ویلي وو چې څه زما په خیټه کې دي، دای نه ویلي چې که هلک وي نو هغه به د نظر د په هغو باندې به دا نظر پوره کړم. هغې دا نه وی چې الله ما له هلک را نه کړو نو اوس زه ولې وکړم دا کار. هم هغه هغې وقف کړه چې څه هم د هغې په خیټه کې وو، لیکن پریشانه ضرور شوه چې اوس به څه کېږي. نو سبحان الله چې څوک نیک خلک وي نو هغوی خپل نظرونه پوره کوي. اکثر مون خلک نظرونه ډیر په جوش کې راشو او اومنو چې زه به سل نفلونه کوم، زر نفلونه به کوم، دومره دومره روجې به نیسم، او چې کله هغه کار وشي نو اوس به دا څنګه پوره کوم. بیا د بنده زړه کینی چې اوس به کفاره ورکړم. نو نظر ښه په سوچ او سمج سره منل پکار وي. په مونږ کې د کار کولو حوصله نه وي چې دومره همت در کې نه وي، نو مه منئ داسې نظرونه، ځکه چې دا خو تاسو په خپله په ځان باندې لازم کړئ. په خپله وعده کوئ د الله سره چې زه به دا کار کوم، او بیا د هغه وعدې په باره کې بنده وایي چې دا زمانه نه شي کېدی او نه دی هلک د جینۍ په شان. او بیا فرمایي و انی سمیتها مریم، بے شک ما د دې نوم ایښی دی مریم. د مریم څه مطلب دی؟ دا یو ډیر ښکلی نوم دی، او دا واحد نوم دی د جینۍ چې په قرآن کې راغلی دی. په ټول قرآن کې د یوې ښځې نوم نشته. امرأتو عمران راغلی دی، امرأتو نوح راغلی دی، امرأتو فرعون راغلی دی، لیکن نه د بی بی آسیا نوم راغلی دی او نه د بلې ښځې نوم سوای د حضرت مریم نه. سبحان الله، او د هغې مقام څومره اوچت دی. مخکې به مونږ وایو د دې نوم مطلب څه دی. دا ډیره غټه معنی لري، ډیره ښکلې معنی ده. د دې مطلب دی د الله تعالی خادمه، عبادت کولو والا. او دا د هیبرو لفظ دی. نو د هغې نوم یې مریم کېښودو. دی ورته اوس میری وایي، لیکن دا په اصل کې مریم دی. او د دې نه مونږ ته پته لګي چې مونږ هم د خپلو بچو نومونه ږدو، نو دې ته نه دي کتل چې یو یونیک نوم مونږ کېدو، چې یعنی یو بې مثال نوم وي، چې داسې نوم وي چې چرته چا نه وي ایښی، که هغه کرسۍ وي او که هغه میز هم وي. نه، مونږ له داسې نوم ایښودل دي چې د هغې ښکلې معنی وي، چې د هغې ښه مطلب وي. مونږ د ماډرن نومونو په وجه ښکلي نومونه پرېږدو، او په نوم زر ایښودو کې هم سهرج نشته چې د هغې څنګه لور پیدا شوه نو زر یې ورله نوم کېښودو. داسې نه ده چې میاشتې تېرې شوې او د وړوکي نوم نه وي، او د اومې ورځې خبره چې راځي نو زیات نه زیات ورځې پس د بچي نوم ایښودل پکار وي. او د نبي کریم صلی الله علیه وسلم متعلق په حدیث کې راځي چې نن د شپې زما زوی پیدا شو او ما د هغو نوم د خپل پلار ابراهیم په نوم ایښی دی. یعنی د شپې پیدا شوی و او نبی کریم صلی الله علیه وسلم سحر هغو له نوم ایښی و. او بله دا خبره هم مونږ ته پته لګي چې مور هم بچی له نوم ایښودی شي. زمونږ طرف ته مور د بچی په نوم کې زیات اختیار نه لري. د هغې غریبې بچی وي، هغه پیدا کوي، تکلیف برداشت کوي او نوم ورله نیانې کوږ دي، یا یې پلار نوم دي، یا یې څوک مولانا صاحب ورلګ دي. نو کم از کم د مور نه ضرور تپوس پکار دی چې که ستاسو نوم خوښي نو ووایا، که هغه بل چا له اجازت ورکړي نو خیر دی، سو خبره نه ده، خو کم از کم د مور مشوره پکې پکار ده. او د بچی په مور او پلار اولنی حق دا دی چې هغه ورله ښکلی نوم ورکړي، ځکه چې بچی خو ځان له نوم نشي ښودی، نو دا د مور او پلار کار وي. و انی اعیدها بک و ذریتها، او زو په پناه کې ورکوم ده او د دې ذریت من الشیطان الرجیم، د شیطان رجیم نه. نو هغې دومره ښکلې دعا کړې وه. ګورئ، هر مور او پلار دعاګانې غواړي خپلو بچوله، او د هغوی دپاره د خیر دعاګانې غواړي. او ډېره ښکلې دعا ده چې هغه بعضې وخت زموږ نه هېره شي، چې د ټولو نه مخکې بچی د الله په حفاظت کې ورکول پکار وي، د ټولو نه د غټ دشمن نه. او دا دشمن د ازل نه دی. چې کله الله تعالی آدم علیه السلام پیدا کړی و نو دو د هغه وخت نه دشمنی شروع کړی ده. دی ډیر جلس دی او حسد کوي، او چې بیا الله تعالی دی شړو نو دوی چې اے الله زه به د دوی د نسلونو پورې دوی جهنم ته لیږم که چېرې تا ماله مهلت راکړو سوای د لږو کسانو نه، زه به ټول لمسوم، ډیر کم به بچ کیږي زما د لمسی نه. نو دی د هغه وخت نه دشمن دی، او چې کله بچی پیدا شي نو شیطان هغه ټچ کوي. په حدیث کې راځي چې شیطان هغه مس کوي، یعنی ټچ کوي، او په دغه وجه هغه جاړي چې کله هغه شیطان ټچ کړي. نو وړوکې معصوم چې هغو ته لا پته هم نه وي چې زما له څوک دشمن هم دی، هغه لا د دنیا نه نه وي خبر، او دی ورسره دومره دشمني کوي چې هغه وخت هم دی هغه نه پرېږدي. نو د دې دشمن نه پناه غوښتل پکار دي، او هغه وخت آیت الکرسی ویل پکار وي چې شیطان ورله نږدې نه راځي، او چې کله د ښځې او خاوند د یو بل سره تعلق ساتي نو هغه وخت هم دعا کول پکار دي. او دا دعا مونږ ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم خیلی ده. بسم الله، اللهم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا. نو هغه وخت دا دعا پکار ده، او دا په مسنون دعاګانو کې ده. نو تاسو هغه وخت د خپل بچي دپاره دعا وکړئ چې هغه د شیطان نه بچي، ځکه چې کله د دې تعلق نه بچي پیدا شي نو الله تعالی به هغه په خپل حفاظت کې واخلي. او د هغې د دومره لري سوچ ته وګوره چې د هغې د نسلونو لپاره هم دعاګانې کوي. هغه خو لا اوس په خپله بیبي ده، د هغې د نسلونو چاله سوچ راځي چې کله هغوی لوی شي نو مونږ د هغوی د نسلونو سوچ کوو. دلته پته لګي چې د نیکانو خلکو دعاګانې څنګه وي. اے الله د دې اولاد هم د شیطان مردود نه بچو ساتې. نو اوس مونږ هم یو بچی ته داسې دعا کولی شو چې کله هغه پیدا شي، چې کله تاسو یو بچی له لاړ شئ نو دا دعا ورته کولی شئ، او که د هغو مور ته پته نه وي نو دا دعا ورته تاسو خیلی شئ. تاسو چې ورله مبارکي ورکوئ نو دا دعا ورته هم وکړئ. او د خپل اولاد د پاره مونږ دا دعا وغواړو چې اے الله دا زما او د دو نسلونه د شیطان مردود نه بچو ساتې. نو وړوکي ته د هغه وخت نه د نسلونو دعا کوئ، ټیک ده؟ او چې کله خوشحالي میلاو شي نو بنده ته دعا یاده هم نه وي چې ډېره موده پس راته اولاد میلاو شوی دی، او چې زموږ کره وړوکی پیدا شي نو مونږ څه کوو؟ فوراً ډانسونه، ناچ، ګان او داسې ځونه مونږه شروع کړو. او دلته څه دي؟ دعاګانې کېږي، ځکه خو په اولاد اولاد کې فرق وي. هغوی د ټولو نه مخکې دعاګانې کوي، ډانسونه نه کوي، او زمونږ دا خیال وي چې مونږ به خپل بچی محفوظه ساتو. نه، بچی د الله تعالی په حفاظت کې ورکول ضروری وي. مونږ نشو حفاظت کولی د خپلو بچو، مونږ هر وخت وړو ته نشو کتی، ټیک ده؟ او دا دعا هم چې یا الله زمونږ د نسلونو پورې ټول د ایمان سره راوچت کړي، د شیطان نه په حفاظت کې وساتې. او نبی کریم صلی الله علیه وسلم چې کله د حضرت فاطمه نکاح د حضرت علی رضی الله عنه سره کړی و نو دا کلمه ویلی وه په اوبو باندې، او د هغې څاڅکي په حضرت فاطمه رضی الله عنها باندې کړي وو چې کله هغه ناوې جوړه شوې وه چې زو دا او د دې ضروریت د الله تعالی په پناه کې ورکوم د شیطان مردود نه. نو بیا ګورئ چې د نیکانو دعاګانې څنګه وي. فتقبلها ربها بقبول حسن. نو قبول کړه هغه د هغې رب سره د ښه قبولیت، د هغې رب هغه ډېره ښه قبوله کړه. یعنی د دې خبرې څه مطلب دی؟ چې هغې ډېره ښه قبوله کړه. لکه تاسو چاله څه شی ورکوئ او هغوی وایي چې نه نه دا زما نه دی پکار، او یا تاسو چاله څه شی ورکوئ نو هغه وایي چې زما ورته ضرورت نشته خو زه به یې قبول کړم، د شوق سره یې نه اخلي. یو وي چې یو بنده چې تاسو هغوله څه ورکړئ نو هغه یې د ډېر شوق سره واخلي او هغه یې اپریشیټ هم کړي، د هغې قدر هم کوي. نو دا وي په ښه طریقه سره یو شی قبلول. او د الله تعالی ښه قبلول څنګه وي؟ الله تعالی هغه واخیستله او د هغې دپاره یې انتظام وکړو په هیکل کې، هغه یې منتخب کړه. وانبتها نباتا حسنا. الله تعالی هغه ډېر کړل د هغې نشونما، یعنی پرورش یې وکړو، ښه پرورش، لکه څنګه چې الله تعالی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پرورش وکړو. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مور او پلار خو نه وو، دغه شان د حضرت مریم علیه السلام هم پلار نه وو. یعنی د دواړو والدین، یعنی مور او پلار، نه وو په وړوکوالي باندې محرومه شوي وو. او زمونږ دا خیال وي چې چې چون کې مونږ موجود یو، یعنی د ماشومان مور او پلار، نو مونږ دوی په ښه طریقه سره پاللی شو. ټیک ده چې زمونږ دا یو ذمه داری ده، لیک دا سوچ چرته هم مه کوئ چې د چا مور او پلار نشته نو هغوی کولی شي او چې نو هغوی نشي کولی، او چې د چا څوک شته، یعنی چې د چا مور او پلار شته نو هغوی کولی شي، او چې د چا نشته نو هغوی نشي کولی. ګوره غټ غټ خلک وي او د هغوی پرورش الله تعالی وکړي، ځکه د الله تعالی نه دعاګانې کوئ چې تو ښه پرورش کولی شې، مونږ نشو کولی. مونږ کوشش کولی شو، لیکن دا په الله تعالی باندې ده. یعنی الله تعالی هغوی له ښه عقل او پوهه ورکړه، هغوی له ښه اخلاق ورکړل، او جسمانی طور یې هم ښه نشونما وکړه، او روحاني طور یې هم ښه نشونما وکړه. سیرت، صورت، کردار، اخلاق، دا ټول سیزونه په دې کې راغلو کنه. ډېر ښه یې هغوی له ورکړل، ښه کیریکټر یې له ورکړو، هغوی له قابلیت او ذهانت ورکړو. دا ټول هر څه په هغې کې راغلل. او دلته انبتها لفظ ولې راغی؟ دا خو د خصمانۍ لپاره راځي، ځکه چې د یو بوټي خصمانه کول لکه څنګه چې خلک د یو بوټي خصمانه کوي، او د انسان خصمانه کول په دې کې ډېر مماثلت دی، سیمیلاریټیز دي. په دې کې محنت لکی، په دې کې د ډېر صبر ضرورت وي، او دا په یو ورځ کې نه کیږي. بوټي هم تاسو دغه شان نشئ پرېښودی، د انسان بچی هم تاسو نشئ پرېښودی چې دی به پخپله لویږي چې څنګه یې مرضي وي. دا فول ټایم جاب وي. لکه څنګه چې بوټي نازک وي، هم دغه شان د انسان بچی نازک وي. که بوټي له بنده سره ورکړي او نور ورته میلاویږي، اوبه ورته په وخت ورکوي، نو هغه ښه لویږي. دغه حال د بچی هم وي. وکفلها زکریا، او کفالت وکړو د هغې زکریا علیه السلام. هغوی ولې کله کفالت کوو؟ دا به مونږ په آخري آیت کې وایو انشاءالله چې دا ذمه داري ولې هغو ته وسپارلې شوه. نو اوس مریم علیه السلام په هیکل کې د زکریا علیه السلام د سوپرویژن د لاندې د هغې پرورش کېدو. په ابن جریر کې په تفسیر کې راغلی دی چې د حضرت مریم علیه السلام مور هغه په کپړه کې اغوستی وه او هیکل ته راوړه. او دلته چې د هغوی کوم غټ پادري وو، نو هغوی انکار وکړو چې نه، دا خو مونږ نشو اغستی، ځکه چې دا خو یو ماشومه ده او بله جینۍ ده. نو هغوی چې مونږ دا څنګه واخلو؟ نو هغوی چې ګوره، ما د دې متعلق ډېر ښه خوب لیدلی دی، دا چا وی؟ زکریا علیه السلام. او دا د هغو د امام لور هم وه، عمران علیه السلام د دې امام و. دا آنر زکریا علیه السلام ته میلاو شو چې هغه به انچارج جوړیږي د هغې د پرورش د کولو، هغې ته علم خیل والا، د هغې پروګرس چک کول والا. او زکریا علیه السلام د هغې د خاله خاوند هم و، او دا توفیق هم الله تعالی هغه چا له ورکوي چې هغه د چانه د نیکۍ کار اخلي. زکریا علیه السلام د هغه ورځو پیغمبر هم و. كلما دخل عليها زكريا المحراب، چې کله به هم زکریا علیه السلام په محراب کې داخل شو. محراب هلته یو خاص کمره وه چې حضرت مریم علیه السلام به عبادت کوو، علم به یې اخیستو. یوازې ځای و، ځکه چې هغه اوس لویه شوې وه. وجد عندها رزقا، نو هغه یعنی زکریا علیه السلام به د هغې سره رزق بیا موندو. دا رزق څه شی و؟ د دې په باره کې دوه رایې دي چې بې موسمه میوې به وې د هغې سره، نو دا رزق و. او دویم دا چې د دې سره د علم صحیفې وې. چې کله به زکریا علیه السلام محراب ته راغی، نو د دې سره به د علم او حکمت خبرې وې. یا به ورسره هغه صحیفې بیا موندې، او یا به بې موسمه میوې وې. په هغه ورځو کې خو فریجونه وغیره نه وو، او د هغې طرف ته خو به بل څوک راتلل هم نه. مثلا خو په ژبې کې چا ته نن سبا عامونه میلاو شي، نو هغه د کولډ سټوریج نه راغلی وي. او په هغه زمانه کې هېڅ داسې انتظامات نه وو، نو چې هغه به د دې سره دا میوې ولیدې، نو د علم صحیف یا د علم صحیفې به یې ولیدې، نو هغو به وي: قال یا مریم لکی هذا، هی مریم، دا ستا سره د کوم ځای نه راځي؟ اوس یوه ځوانه جینۍ ده، سبحان الله. د هغې جواب تاسو وګورئ: قالت، هغې وی: هذا من عند الله، دا خو د الله تعالی د طرف نه دي، دا ماته الله تعالی د طرف نه راځي. ان الله يرزق من يشاء بغير حساب، بشک الله تعالی رزق ورکوي چې چا د پاره هغه وغواړي بغیر د حساب نه. د هغې د جواب نه تاسو ته د هغې د ذهانت پته ولګېده چې دا الله تعالی مال را کړي دي، او دا پته نه لګي چې دا میوه څنګه او د کوم ځای نه راتله، او د هغې سره چې کوم علم دی او صحیفه دي هغه داسې نه وایي چې زه خو ډېره عقلمنده یم، زه خو ډېره محنتي یم، هسې دا علم زما سره نه دی. نه، دا هم نه وایي چې زه ډېره الله واله یم، بلکې هغه څه وایي هو من عند الله، دا د الله تعالی د طرف نه دی. چې کله مونږ ته یو داسې شی میلاو شي چې هغه ډېر زبردست وي او د بل چا سره نه وي، نو مونږ څومره ځله خلکو له داسې جواب ورکوو چې دا د الله تعالی د طرف نه دی. تاسو څنګه دومره کارونه کوئ؟ د سبق د پاره در سره څنګه وخت وي؟ د الله تعالی د طرف نه دی. تا ته دا نعمتونه څنګه میلاو شوي دي؟ دا مال الله تعالی را کړي دي، دا نه چې دا زموږ د محنت په وجه دي. ان الله من يرزق من يشاء، ان الله من يرزق من يشاء بغير حساب. دا موږ مخکې هم ویلی دی چې الله تعالی رزق ورکوي چې چاله هم هغه وغواړي بغیر د حساب کتاب نه، یعنی دا هم د چا فیصله وي چې بېشماره ورکړي هغوله الله تعالی چې چا له وغواړي، نو بغیر د حساب کتاب نه ولا ورکړي. نو بیا مونږ حسد ولې کوو؟ ولې مونږ جلس کیږو چې د خلکو کورونه ووینو یا چې د چا خیر رښتې ووینو؟ نو د هغې په وجه، یا که څوک ډېر په خوشحالو کې وي نو د هغې په وجه، که د چا خاوند د هغې سره ډېر ښه وي او هغې خوښه وي نو د هغې په وجه. دا ټول هر څه په رزق کې راځي، صرف پیسه رزق نه وي، څومره هم چې نعمتونه دي نو دا ټول رزق دی، که هغه علم دی، که هغه ذهانت دی. ایون د نیکۍ توفیق ملاوېدل، که چاته ښه کور، ښه خاوند، ښه رشته میلاو شي نو دا هم رزق دی. نو دا رزق چې الله تعالی د چا لپاره وغواړي نو هغوله یې ورکړي. بیا شکوا او شکایت چاته وکړو؟ که مونږ شکایت کوو نو د الله په ورکړه باندې کوو. هنالک په هغه ځای او په هغه وخت دعا زکریا ربه، دعا وغوښته زکریا علیه السلام د خپل رب نه، زر زرې دعا وغوښته. دا یې ونه وی چې ای مریم ته دومره نه کوې نو ماله هم دعا وغواړه، یا دا چې یا الله د دې مریم په صدقه ماله هم دا هر څه راکړه. او چې مونږ داسې څو انیوژول شی ووینو نو مونږ وایو چې دا دې راله دعا وغواړي، او مونږ ځان له دعا نه غواړو. چې زکریا علیه السلام وکتل چې الله تعالی دې بچی له بې موسمه میوې او علم والا صحیفې ورکولی شي او د کوم ځای نه ورله ورکوي نو د هغې الله ته پته ده، هغه ماله هم راکولی شي بې موسمه اولاد. نو په زړه کې امید پیدا شو او هغه وخت یې دعا وغوښته، موقع د لاس نه بونتله. او چې کله مونږ د چا سره نعمت ووینو نو ولې مونږ داسې دعا غواړو د ځان لپاره؟ الله تعالی په سورة النساء کې فرمایلی دي احسن الله من فضله، د الله نه سوال کوي او د هغو د فضل نه غواړئ، ولې د نورو خلکو نه جلس کیږئ او حسد کوئ؟ چې د بل نعمت بنده وویني نو هغه نو هغو له څه کول پکار وي؟ خپل ځان له دعا غوښتل پکار وي. کو د چا قابل بچی ووینئ نو مه ډیپرس کیږئ چې زما بچی ولې داسې نه دی، بلکې هغه وخت دعا غواړئ چې ای الله ته تا دوله ورکړی دی نو مالم راکړئ. دا صحیح رویه ده چې د چا نعمت ووینئ، چې د چا نعمت وویني څوک نو بیا هغوی له سکون نه راځي چې دی بنده ته ولې میلاو شو، په دو کې څو داسې صفتونه دي چې په ما کې نشته، او په دې خبره باندې بنده ځان پریشانه کوي، سوځي، او د سوځېدو ضرورت نشته چې د کوم ځای نه هغو ته میلاو شوی دی. نو د هغه ځای نه تاسو ماله هم راکولی شئ او ما ته هم میلاوېدی شي، نو هغه وخت الله تعالی نه سوال کوئ، د هغو نه غواړئ. قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، د هغو په زړه کې به څومره خواهش وي. ستاسو څه خیال دی چې هغه به دا دعا په اول ځل باندې کړي وي؟ ظاهره ده مخکې به هم غوښتي وي، خو چې اوس یې دا ولیده نو یو امید یې په زړه کې راغی چې یا الله ته دې له ورکولی شي بې موسمه میوه، نو ای الله ماله هم د خپل طرف نه راکړه پاکیزه اولاد. دومره بوډا شوی دی په سورت مریم کې راځي چې د دو سو حال و، تقریبا د سلو کالو پورې و د دو عمر، او بیا هم غواړي چې یا الله ماله اولاد راکړي، او ذریه طیبه څنګه وي؟ طیبه وایي پاکیزه ته، یعنی نیک صالحه، داسې اولاد چې د هغو کردار هم پاک وي، چې د هغو عمل هم پاک وي، چې د هغو ایمان هم پاک وي، چې صحتمند وي، جسمانی طور هم پاک وي او ذهنی طور هم. په دې کې هر قسم پاکي راغله، د هر قسم طیب، داسې طیب چې هغه زړه مطمئن کړي، زه خوشحاله کړي، نو داسې بچي مال راکړي چې جسمانی طور هم صحیح سلامت وي او روحاني طور هم. دا دومره ښکلی دعا ده د هرې ښځې دپاره چې هغه د اولاد نعمت غواړي. نو انک سمیع الدعا، ای الله ته خو دعا اورېدو والی یې، ای الله ته یوه دعا هم نه رد کوې، ای الله ته اورې. تاسو ګورئ چې دو مخکې هم دعاګانې غوښتې دي، که څوک بل څوک یې نو هغه به وي چې څه لو غواړم دعا، تر نن ورځې پورې خو زما دعاګانې هسې هم نه دي قبولې شوې، پرېږدوه اوس به څه وغواړم، اوس خو داسې هم بوډا یم، زما اوس د څو امید پاتې شوی نه دی، الله خو زما دعا چېرته هم نه ده اورېدلې. نو دومره ښکلې خبره ده د دو چې هغه زما سره، چې هغه زما ډېره زیاته خوښه ده، چې هغه په سورت مریم کې راځي، هلته الله تعالی فرمایي چې دا دی ستاسو د پروردیګار په هغو باندې د مهربانۍ ذکر، کوم چې هغه په خپل بنده زکریا باندې کړی و. هغه خپل رب ته پټه پټه دعا وکړه چې ای زما پروردیګاره، زما هډوکي کمزوري شوي دي او سر مې د بوډاوالي نه د سپینې شغلې په شان پړقېږي، لیکن دا خبره ده چې هغه زه تا ته اورول غواړم، ولم اکن بدعائک رب شقیه، ای الله ستا نه په غوښتو کې ما ته چېرته هم محرومي ما نه ده لیدلې. او زمونږ خبره د څه نه شروع کېږي؟ هغه چې مونږ دعاګانې غواړو نو څنګه شروع کوو؟ چې زما دعا خو چېرته هم نه قبلېږي، زما دعا الله تعالی اوري نه، او د هغو ټول عمر اولاد نه دی شوی، ځکه چې که هغه اوس دعا غواړي نو د دې دا پته لګي چې هغه به مخکې هم ډېرې غوښتلې وي. هغه بوډاوالي ته ورسېدو او وایي چې یا الله زما سر د بوډاوالي نه تک سپین شو او پړقېږي، یا الله زما هډوکي کمزوري شوي دي. او که هغه بیا هم غواړي نو د دې مطلب دی چې هغه مخکې هم غوښتې دي دعاګانې، او د هغو په زړه کې دا خواهش موجود دی د پخوا راسي، لیکن هغه بیا هم دا شکایت نه کوي چې ای الله تر نن ورځې پورې مې در نه هېڅ نه دي غوښتي او نه دي راکړي دي، زه ای الله اوسې راله راکړه، نه، سبحان الله. هغه وایي ولم یکن بدعائک رب شقیه، نو هم دغه شان مونږ له خپل غم خپله پریشانی د الله تعالی په وړاندې ایښودل پکار دي. اوله ورته خپل ټول غم بیان کړي چې یا الله زما دا غم دی، داسې نه وایي چې یا الله بس دا راله راکړه، چې یا الله په ما باندې دا تېرېږي، زه په دې حال کې یم. اول خپل حال بیان کړو چې زما هډوکي کمزوري دي، سر مې د بوډاوالي نه چمکېږي، یعنی سر مې ټول سپین شوی دی، ای الله زه ستا نه د غوښتو په وجه چېرته هم نه یم محرومه شوې، تا ما نه همېشه هر سورا کړي دي، خو دا بنده حالات ډېر هم تنګ وي، خراب وي، لیکن هغه دی امید چېرته هم نه پرېږدي، داسې سوچ دي چېرته هم نه کوي چې زما خبره چېرته نه اورېدې کېږي، ځکه چې الله تعالی فرمایي چې زه د بنده د ګمان په شان هغو ته وررسم. چې انسان د الله تعالی نه څنګه ګمان ساتي نو هغه شان ورسره کېږي، چې د چا سوچ داسې وي چې زما خو د سره اورېدې نه شي، نو بیا ټیک ده دعا سله غواړې، ټیک ده. او بیا مخکې راځي چې زما سره زما د مرګ نه پس د خپلو رشته دارانو غم دی، یعنی زما د مرګ نه پس به د هغوی سره څه کېږي، که په هغوی کې څوک د الله تعالی دین رسولو والی نه وي نو بیا خو به هغوی د سیده لارې نه لرې شي، او هسې نه چې ګمراهۍ طرف ته لاړ شي. نو ماله د خپل طرف نه یو وارث راکړه چې هغه زما هم وارثي، او د یعقوب علیه السلام د خاندان هم وارثي، او ای الله تو هغه مقبول بنده جوړ کړې، واجعله رب رضیه، او دې خوښي والا جوړ کړې. نو دعاګانې وګورئ چې څنګه دي، نو د هغو څومره ښکلې دعا الله تعالی قبوله کړه، او هغو دا نه وي چې زه دعا کوم نو ماله خو شرم راځي چې زه څنګه وغواړم د الله نه، خلق بس وایي، او نن کو د چا بچي لو شوي وي او د هغوی اولاد شي، هغوی مسلمانان وي، لیکن بیا هم تاسو د هغوی خبرې واورئ. چېرته داسې خبرې تاسو اورېدلې دي خلکو؟ او دلته وګورئ دا پیغمبر دی، او که مونږ په دې خبرو پورې خنداګانې کوو او یا مذاق کوو، نو د دې مطلب دی چې مونږ په پیغمبرانو باندې هم مذاق کوو. که نن مونږ داسې خبرې کوو نو هغه پیغمبر دومره بوډا دی، نو مونږ به هغه وخت بیا څه کول؟ هغوی ته به مو څه وی؟ نو دا خو د پیغمبر سره کېږي، او صرف زکریا علیه السلام واحد پیغمبر نه دی، د ابراهیم علیه السلام سره هم داسې شوي وو چې کله اسماعیل علیه السلام پیدا شو نو هغه څومره بوډا شوی وو. لیکن مونږ مسلمانان یو او داسې خبرې کوو، او مونږ ته د بې شرمۍ او دا د بې شرمۍ خبره ښکاري. نو ولې نعوذ بالله دا بې شرمۍ په پیغمبرانو کې وه؟ داسې خبرې مونږ کوو، مونږ له توبه کول پکار دي د داسې خبرو نه. نو الله تعالی وفرمایل فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. پس فرشتو هغو له آواز ورکړو، هغو دعا کړي وه او څه دعا یې کړي وه؟ رب هب لي، او ښه یو بله خبره د هب لي معنی ما تاسو ته ونه وې، د هب لي معنی ده تحفه. ای الله، مونږ له داسې یو عطا راکړې د خپل طرف نه. او چې کله فرشتو هغو له آواز ورکړو په محراب کې، په دې حال کې چې هغه د مونځ دپاره ولاړ وو په محراب کې، اوس دا جدا محراب و د حضرت مریم علیه السلام د محراب نه، یعنی محراب هغه خاص ځای کوم ځای کې چې به هغو عبادت کوو. د دې نه پته لګي چې کوم نیکان خلک وي نو هغوی ځان له د عبادت لپاره یو خاص ځای مقرر کړی دی. کېدی شي نو تاسو هم ځان له یو ځای مقرر کړئ، ځکه چې بعضې وخت هر چا کره دومره ځای نه وي. نو یو داسې ځای جوړ کړئ او هغه خاص کړئ چې په کوم ځای کې تاسو خپل عبادت کوئ، چې هلته ستاسو ټول څیزونه موجود وي، هغه هر څو چې تاسو د هغې د تعلیم اخیستو دپاره ضروري وي هغه. نو چې هغه ځای چې هغه ګټ خاص تاسو وي، د دې سره څه کېږي؟ ډیډیکیشن. چې تاسو کوم ځای مقرر کړی وي نو هغه داسې په کار دي چې هلته هېڅ شور شرابه او هنګامه نه وي، چې هلته ډسټریکشنز نه وي، چې هلته ټي وي نه وي لګېدلې، چې ستاسو فوکس او توجه برقراره وي. او په محراب کې د اورېدو وجه څه وي؟ او په محراب کې د اودرېدو وجه څه وي؟ فوکس، چې هېڅ څیز هم بنده ډسټرب نه کړي. نو کوشش د داسې ځای کوئ، او نن سبا خو صرف یو فون هم پوره دی د بنده د ډسټرب کېدو دپاره، چې د هغو توجه لرې شي. هغه هر وخت زموږ سره وي او د هغې په وجه باندې مونږ ډسټریکټ کېږو. نو داسې څیزونه د ځان نه لرې کړئ چې کله تاسو الله تعالی ته ولاړ یې، او یا تاسو الله تعالی له څه وخت ورکړی وي، نو په هغې کې نور کارونه مه کوئ، خپل اټنشن برقرار ساتئ. نو هغه په داسې حال کې ولاړو چې هغو له فرشتې راغلې، او په ځینو ځایونو کې راځي چې دلته د ملایکو نه مطلب جبرائیل علیه السلام هم دی. نو بیا فرشتې ولې وویلی شوې؟ د پلورل یعنی جمع صیغه ولې راغلی ده؟ نو دا د تعظیم یعنی عزت کولو د پاره ده، لکه چې مونږ خلک د چا عزت کوو نو هغو ته د تا په ځای تاسو وایو. نو دغه شان دلته د جبرائیل علیه السلام د پاره د فرشتو یا ملایکو والا لفظ استعمال شوی دی. ان الله یبشرک بیحیا، بیشک الله تعالی تعالی خوشخبری درکوي د یحیا. دا یو نوی چې د زوی خوشخبری دله درکوي، بلکې یحیای وې، یعنی نمور لهم الله تعالی را اولیگو. مصدقا بکلمت من الله، هغه به تصدیق کوي د یوې کلمې د الله د طرف نه، د کلمة الله نه. څه مراد دی؟ د دې نه دوه خبرې مراد کیدی شي. د دې نه مراد عیسی علیه السلام هم کیدی شي. عیسی علیه السلام برازی او هغه به د الله کلمه وي، او هغه به دا تصدیق کوي چې دا د الله نبی دی، او هغه ته کلمة الله ولی وایي، ځکه چې دا هغو څوک پلار نه وو، او هغه د الله د کلمه کن نه پیدا شوی وو. باقي ټول انسانان خو د مور او پلار نه پیدا کیږي. دویمه د دې معنی ده د الله آیات، د هغو کلام، د هغو کتابونه تصدیق، د هغو د کتابونو تصدیق کول والا. وسیدن او سید بوي یعنی امام بوي، او خلق به هغه فالو کوي، لیډر بوي هغه. سبحان الله. وحسورا او دا د حسر نه دی، یعنی خپل ځان کنټرول کول والا. لکه څنګه چې انسان د خپل خواهشاتو پسې پاگل کیږي کنه، موږ د خواهشاتو خبره ویلی ده چې د خواهشاتو محبت هم د انسان خوښ وي، او په خواهشاتو کې د ټولو نه محبوب شی د سړي دپاره ښځه وي. هغه ښځې ته د ټولو نه زیات اټریکټ کیږي، نو دی به د ښځې نه لرې ګرځېدو او نه یې وعدو کړی وو. او بیا نور د دنیا مال ګټل، د دنیا چې څومره هم اټریکشنز دي یا انټرټینمنټ، د دې ټولو نه لرې وو، ځکه هغه ته پاک باز ویلی شو. د حسر لفظ راغلی دی چې ځان یې کنټرول کوو، په لیمټ کې وو. ونبیین، او نبی به وي، سبحان الله، من الصالحین، د نیکانو خلکو نه به وي. نو ګورئ، پنځه صفات دلته بیان شوي دي. نو بیا الله تعالی د یحیی علیه السلام خوشخبری زکریا علیه السلام له ورکړه، او دا څه دي؟ دا سراسر داغو د صبر میوه، داغو د صبر میوه. الله اکبر. او په سورت مریم کې راځي چې اے زکریا، مونږ تاله د یو بچي خوشخبری درکوو، داغو نوم به یحیا وي، او دا نوم مخکې بل د هیچا نه دی تیر شوی، یعنی په دې نوم باندې بل څوک نه دی راغلی، یعنی دا نوم مخکې چرته وونه. سبحان الله، الله تعالی هغه له یونیک، یعنی بین مثاله نوم ورکړو، او دا نوم الله تعالی هغه له کیښودو. مور او پلار ورله نه و ایښی. یحیی څومره ښکلی نوم دی دا. نو چې کله دا خوشخبري هغه ته میلاو شوه، نو اوس یو ناچرل خبره د هغه ذهن له راغله. دعا خو یې غوښتلې وه چې یا الله، زما څنګه اولاد کیدی شي؟ قال ربي أنا يكون لي غلام، يا لازم ما بچي څنګه کیدی شي. وقد بلغني الكبر وامرأتي عاقر، يا لا زق بډاوالي طرفې دایم، او زما خزم شنده ده، ټول عمر داغي اولاد نه شوي، اوس څنګه اولاد کیږي؟ او دا و خزم دومره ډیر عمر تر رسیدلی و، په خپل د سلو کالو ته نږدې شوی و. نو سوچ کوه چې ښځه به څومره وه. یا الله، صبح کیږي، یعنی اسباب خو هیڅ هم نشته، د انسان فرټیلیټی ریټ هم کم شي چې بنده بوډا شي. نو زما خو اوله بچی نه دي شوي، نو اوس به څنګه وشي؟ او دومره کمزوری دی، ښځه هم شنډه ده. نو عقل خو په عقل باندې خو دا خبره ډېره ګرانه ښکاري، او الله تعالی وفرمایل چې قال كذلك الله يفعل ما يشاء. الله تعالی هغه کوي چې هغه غواړي. الله تعالی چې څنګه غواړي نو کولی شي. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. چې الله کله چا له ورکول غواړي، نو هغه څوک نشي منع کولی، او چې هغه د چا نه منع کړي، نو هغو له بیا څوک نشي ورکولی، او هغو ته د سبب ضرورت نه وي. ګنې سبب خو دلته شته دی نه. د دې نه موږ ته پته لګي چې ناممکنه څیزونه چې وي که نه، نو د هغې نه چېرته هم مایوسه کیدل نه دي پکار. نو انسان دې چرته هم دا سوچ نه کوي چې دا به څنګه کیږي. سبب خو په نظر نه راځي. سبب جوړول د الله تعالی کار دی، چې دا سبب به څنګه جوړیږي، څنګه به کیږي دا کار. نو دا سبب جوړول د الله تعالی کار دی. قال رب اجعل لي آیه، هغه وویل چې ای الله، ماله څه نښه راکړې، څه ساین ماله راکړې. داسې نه ده چې د هغه یقین نه و، نو ځکه نښه غواړي. هغه خوشحاله هم دی، حیران هم دی، لکه ابراهیم علیه السلام چې وی چې یا الله، ما ته وښیه چې ته څنګه مړي ژوندی کوې. دا تاسو ویلي دي که نه په سورت البقره کې. نو الله تعالی ورته وی چې څلور مرغۍ په مختلفو غرونو باندې کېده. نو د ابراهیم علیه السلام تپوس دې دپاره نه و کړی چې د هغو یقین نه و. هغه وایي چې ما ته پته ده الله، لیکن ما ته وښیه لږ. نو هم دغه شان زکریا علیه السلام وایي چې ای الله، ما ته څه نښه راکړې. قال آیتک الا تکلم الناس. نو وی فرمایل چې ته به د خلکو سره کلام نشې کولی تر څو پورې ثلاثة ایام الا رمزا، د درې ورځو پورې سوای د اشارې نه. یعنی چې کله ستا د ښځې امید پیدا شي، نو په هغه ورځې کې خو څوک پرېګننسي ټیسټ نه و، نو هغه وخت څه دي؟ ستا هغه وخت به څه شي؟ ستا جبه به بنده شي، او هغه وخت به ته څه نه شې کولی. چې کله ستا جبه بند شي. واذکر ربک کثیرا وسبح بالعشی والابکار، او ته بیا ذکر کوه ډیر زیات، یعنی شپه او ورځ د الله تعالی تسبیحات کوه. دلته پته لګي چې کله بنده د خلکو سره د ډېرو خبرو کولو عادت وي، نو هغه نه د الله تعالی داغونه د الله تعالی ذکر کول هیر وي. ظاهره ده چې څوک خبرې کوي نو هغو ته به د الله د ذکر کولو موقع نه ملاویږي. او چې بعضې وخت الله تعالی بنده د خلکو نه جدا کړي، لکه نن سبا چې خلک د یو بل نه جدا دي، نو بیا د یو بل سره خپل ملاپ نه شي کېدی لکه څنګه چې په عام ورځو کې وو. نو په دې جدا کېدو باندې مه ډیپرس کېږئ، د دې په وجه مه غمګینه کېږئ چې مخکې خو به زه ښه ښکلي د خلکو سره ملاوېدم، او یا دا چې بنده کرونا ته خیرې شروع کړي. نه، چې الله تعالی انسان د نورو نه جدا کوي نو د هغې هم یو مقصد وي چې اوس تاسو د خلکو نه جدا شوی او د الله شوی، د خلکو سره د خبرو په ځای د الله تعالی سره خبرې کوئ. ځکه چې اوس تاسو د الله تعالی سره خبرې شروع کړئ، نو دا هم د خپل ځان لپاره یو موقع وګڼئ. که عام ورځې وي نو شاید چې داسې موقع درته نه وي ملاو شوي. زموږ هر وخت څونه څو مصروفیات وي، او په دې سیزنو کې بیا نیمه ورځ تېره شي، دا دعوت، هغه دعوت، دا پارټي، بله پارټي، کله بازار، یعنی بنده چې وي نو خپل ټول وخت چې وي په دې سیزنو کې ضایع کړي. نو الله تعالی هر بنده بند کړو، جبې بندې کړې، نو اوس به څومره خبرې کوي بنده. خبرې کمې شوې، نو اوس خبرې د الله سره کول دي، نو موږ لا هم اوس خبرې کول دي د الله سره. دا هم موږ ته پته ولګېده چې کله خوشخبري میلاو شي نو اوس د هغې نه پس څه ریاکشن پکار دی، چې نعمت ورکولو والو بنده هیر نه کړي، بلکې چې څومره به یې مخکې ذکر کوو نو اوس د هغې نه هم زیات پکار دی. زکریا علیه السلام به مخکې هم د الله ذکر کوو، ځکه چې هغه به مخکې هم د الله ذکر کوو، ځکه چې هغه د الله پیغمبر و. خو الله تعالی هغو ته هم وایي چې واذکر ربک کثیرا، مونږ وایو چې نور څومره ذکر وکړو، مونږ خو لړی کوو، او زه د دې نه زیات نه شم کولی، اوس د دې نه زیات زه نور څه کولی شم؟ زه مونځ کوم، زه قرآن ویم. او چې کله نعمت میلاو شي نو ذکر ډېر زیات کول وي او زیاتول وي، د خلکو سره خبرې اترې کمې او د الله تعالی سره زیاتې. ذکر څه شی دی؟ د الله تعالی یاد دی، او په یاد کې الله تعالی د بنده سره وي، چې تر څو پورې هغه د الله تعالی په یاد کې مصروفه وي نو الله تعالی د هغو سره وي.